السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شپې په دې خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یو وخت له طالبانو اوربند غوښتي خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري
د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي
د چارو لکتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرو ولې د تامې خلاف ښه پایله ورنکړه
د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبان ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی او تر څو چې رابطه سره یو ځای نشي د بډېر سنمن وسیګ چې موږ د ایمی اوربند خبرې وکړو
د اورزګان یوازنی پاته ولسوالۍ د هراوت هم طالبانو ونیول او په کونړ کې د سینڅ پاند کېدو یو مهم پول نړولی دی خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکلي دی چې د او نورو راپورونو توار ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو صفی الله ستانګزی چمتو کړي
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو ل خپل پاکستانی سیال سره خبرې کړي روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي پوګدو کې پوځي تمرینونه وکړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ټرافیکي پیښې اته ویشت کسان وژلي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونه غیر مسلکی او لوخت مخکې بللې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلی و درې ټکسی وانان په دې تړاو پوښتلی هغه ورسته جنیوس ته وویل د سفیر لور تختول شوی نه و بلکې د خبره د هند استخباراتو هڅه شور جوړ کړو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن ل خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په ټلیفون خبرو کې ویلی چې دا ډول څرګندونه دواړخیزی اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي د افغان سفیر لور جمعه تختول شوی او څو ساعت وروسته داسې وخت خوشې شو چې د افغان چارواکو په خبره سخت شکنجه شوی و دی پی کی افغان حکومت او افغانان په غوسه کړل افغان ولسمشر د دی پی کی په خبرګون خپل سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماټان له پاکستان وروغوښتل روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي پوګدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي د روسیې د پوځ د مرکزی زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اگست 15 تر 30 پورې ترسره شي جنرال لاپین ویلي د تمرینونو په محل به پوځیان په هغه هڅو متمرکز وساتل شي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخله د مخنیوي لپاره اړین دي د روسیې د پوځ د مرکزی زون د مطبوعاتو څنګه ویلي غرنیز غروال گاڑی ټانکونه او توپخانه ای ډله او هم خاص قوایبه په دې مانورونو کې برخه ولري اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولیس ته د درنو وسلو هلیکوپټرو او لوټکو د ورلګلو چاره جاری ساتلی د تازه راپورونو لمخې له سرحدي سیمې مارینا حکومتي کارکونکو په تیر بیا قماندانانو څارنوالانو پولیسو او نورو چارواکو خپل کورنۍ د هیواد مرکزی سیمو تاسوولي چې لای د خلکو اندېخنې زیاتې کړي د افغانستان په شمالي سیمو او غنو او بوري سیمو د طالبانو تر ولکې ورسته د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتی وضعیت اندیښمن دي او ټینګار کړی چې د هر ډول ګواښ د جواب لپاره به لازم تیاری ونیسي طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنگیالي گاونډوي هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي په کابل کې د امریکا په شمول د څوارلسو عمدتاً اروپایي هیوادونو ناټو یوناما اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې دوی په یو ګډه اعلامیه کې چنن خبره شوې لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه بې ځایه کول د بشري حقونو نقض په زندانونو باندې برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي وسله والو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانو د اعلامیه په تړاو څه خبرګون نه دی خوده د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی په افغانستان کې له تېرې شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې د افغانستان په شمال ځون کې 209 شاهین قلي اردو ویان د هاني فریزایي ازادي رډیو ویل چې د سمنګان ولایت د درې سوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس تلویدلې
تصفیه او تلاشی شدن خوشبختانه تلفات
د دې ترڅنګ چې ولسوالۍ تصفیه شوې دښمن ته درانه تلفات اوښتي د درې سوف بالا ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نمول شوې ولسوال په شمول څلیرې شتوسلوال طالبان وژل شوې او اته ویشت نور ټپیان دي
بالا بودن کشته شدن و 28 تن دیگه هم زخمی شدن.
وستاول طالبان بیا ور وخت مرګ جوبل رد کړي او ادعای کړي چې د درې صوفي بالا ولسوالی لا هم دوی په کنټرول کې ده. اخو د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته تایید کړي چې افغان پوځیان له دهراود ولسوالی رايستل شوی چې په نتیجه کې دا ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. په کاپیسا کې هم یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د ناخستلو په شرط ویلي چې نجراب ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو باروړونکو موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټ ښار د ری غازی خان ته روان و. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثر هغه کارګرانو چې د اختر د رخصتیو د تیرولو لپاره خپلو کورونو ته روان و. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو له اصلي عواملو یادېږي. او په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د جنو ګډونوالو لوبغاړو د کوویډ ټیسټونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي. ټویټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلونکي همکار دی چې د تړون ارزښت تر 1 میلیارد ډالر رسیږي. خو د جولای په 19 دغه شرکت د اړیکو مسول جون ناګاتا رسنیو ته وویل په دغه لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درک یې ستونزمن دی. ټویټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني ټلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه تمویل نکړي او نه به خبري. د امریکا د جمناستیک دی ویلو بهاني د کووید ټیسټ مثبت و خو د ترغه مخکام د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړي په کووید اخته شوی. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوی. د اولمپیک لوبي په توکیو کې د جولای له 28 پیل او د اگست 3 دوام کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې لوستلی شي پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د څوار لسو هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمحل له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولی. د هیوادونو یو غټه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربان غوښتون کړي. هغه افغان حکومت وایي طالبان هغه څه چې وایي پر عمل کې نه ثابتوي او لجمنو سر اړوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوال ټولنې له خوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربان غک پورته شوه. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د څوارلس هیوادونو سیاسي استازولیو یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربان غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، آسترالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په کډه ایرامه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځای کوي او زیادوي. د بریدونه د خبرو لارې د سیاسي حال او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په ایرامه کې دا هم لیکل شوې هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولې ترې د بشري حقوقو د سرغړاونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندیدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوې دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کړي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودریږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني شي دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعا سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربان غږ داسې مهال کېږي چې د ناتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربان د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه وختنه چې خکارا ورسره افغان حکومت مخالفت خود لی وای د بندیانو آزادۍ ورسته طالبانو لژمنې سره سره تاوتری خو لای کم نکړ او له خوشی شو یو بندیانو هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستان شو دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په هڅو کې پاتکیږو، خو د همدې هڅو په اړه د دوهې د پرونی غونډې اعلامې یو شمیر افغانان ناهیلي کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامې په غزنی ولایت کې یو شمیر ځوانان ناهیلي کړي او مایوسه کړي دي. دوی وایي هغه څه چې افغان ولس ورته په تمه وو هیڅ څراکې نه لیدل کیږي، بلکې په ډیرو وړو مسایلو په دې غونډه کې بحث او خبرې شوې دي. د غزنی د شمیر اوسیدونکو او فعالانو له ازادي رادیو سره خبرې کړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
مانم سیپلا د مګ ډیر هیله ترلوده، خو کوم اعلان چې خبره سو مګ ډیر ناهیلي کړو.
دا ایواسی سیفولا نه دی چې مایوس دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د ورستې خبرو د ناستې اعلامي مایوس کړی دي.
نو می سن لا کریمی ده ټول افغانان مایوس دي. زه خپل دومره مایوس یم چې نور ته به خې جړا راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامي دي چې موږ دې تم خلاف ارسه تر سره کیږي. دي ټول افغانانو تم دا و چې په دغه اعلامي کې به دی وربند غږ به په افغانانو وس خبرعکس دی وربند پاړه هتا یو کلمه هم نه و ذکر سوی.
زمانم وزیر محمد د غزنی ولایت وسیدن کړم. موږ ډیر هیل لرلې کوم اعلامي سه بهغه فرص موږ ډیر نه هیل کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې لګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وايي دوی دا ځلې یوازې هڅې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خبريږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولای چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ځای کول زبولم دي ته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیر وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د دا ډول نور مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیې او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلی.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې دغه په ترڅ کې وکولای شي چې یوې دایمي موافقې سره ورسیږي، خو متاسفانه څرګند چې زموږ توقع هغه څه ونه شول. بیا هم له دې تیر په څیر په کلیشهي مسایلو باندې بحث وسو، هغه څه چې د خلکو توقع هغه په اعلامیه کې نه دي ذکر شوی او نه هم دي توافق تور باندې رسیدلی.
د تیر شنبه او یک شنبه په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنی خبرې وسوې چې ډیرای افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې سوي دي.
و موریدل چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامیې یو شمیر افغانان مایوس کړي دي. وړاندې مې یو لنډکی بحث کې په دې اړه د چارو لکتونکو سید خالد سعادت او محمد خان مسلم نه وپوښتل چې د دغو خبرو پایله ولې داسې نه ولا کڅنګ چې ورته تامه کېده. په پایل کې خاغلی سعادت راته وویل،
زه فکر کوم چې منګه لبدما نه غوښتل یو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره مسشه و چې اوس هغه نړیږي لمنځ دی، یو دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو او په زمونږ کې دوی لپاره د سولې خبرې دمر غټور نه لکه څنګه چې په جګړه کې د محققت ده چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر ستل لپاره ورسیږي. نه په جګړه کې ځکه شل کال دوی جګړه وکړه، دوه کال مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره څه چې مذاکرات کې تلاشه کړ. فکر کوم چې په شل کال جګړه کې نو تلاشه کړ. یو مسله به مسله دا ده چې دلتا د ماته تخکاری څه شي موږ ګورو لبد مرغه دا به ډیر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی. دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راځي بیرته سره یو ځای نشي، دا بډیر سنمن وسیږي چې موږ دیو دایمي اوربند خبري وکړو، ځکه دا غد جګړه طالبان دوی د فتح خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو، ولی تاسو ویل چې تقریبا دا غول
په سادات سره په دوه کې چې سره کوم کسان ټول سی وو، مثلا د طالبان له خوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې وو، دا غرض لدی خوانه هم ډاکټر صاحب عبد الله چې د سولې په چارو کې لمړی خبره کوي، دوی کولای شوې چې هدا اقل د اختر په مخه یا هم غد درې میاشتنی اوربان خبره کېدلې، اما په اعلامیه کې بيخي داسې سره نغل چې ملموس وي او د دې وسنې ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګيږي.
په اعلامیه کې نوې خبره نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدن باندې همدغه خاورې واړول شوې، موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ هدا اقل کې یو قربان نکی کی دو بند پر بعد یو یو اساس کی خودل شی بن سر کی خودل شی لبد مرغونه شو په اعلامیه کې هیڅ نه خبر نشته. او زه فکر کوم چې ما غزړی په بولال تکراریږي چې موږ بداو کوم باغو کو ما مخې ویل چې دلته د جګړې د شدت او د جګړې د صورت دومره زیات شوی چې تر بیلانس لمنځه وړل کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ شکل بیلانس ساتي تبي خبر د سولې خبرې کیږي د مذاکرې خبرې کیږي په ما غکچه باندې بلا خره جګړه کمیږي، اما په افغانستان کې د مسله د غوډه مشه درې مشه بلا کمانه خصوصا د امریکا ځکه کو نو دی اعلان سره سم دا مسله بلا کې سمانه ده. نو زما باور ده چې دلته د بیلانس نه ساتل شو تر څو د بیلانس را منځ نه شي دا ډیره مشکل وسیږي. دیم تاسو ویل چې د لوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبد الله او د ملا برادر ترمن باندې زه فکر کوم چې دلته د دوی سید چې افغان حکومت تر هغه وړاندې کړی د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګل دی په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې هداقل یو نتیجې ته ورسیږي، اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې ځریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکرات لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
ولې استاد پښتنه دا پیدا کیږي پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوا ورځ په څه خبرې وکړي، بل اخر د سې اعلامیه ورکړه چې فکر کوي دوی فقط نیم ساعت سره ناس یم داسې اعلامیه ورکړي ده، نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لمړی ورځ معلومات چې لمړی ورځ معلومات دا دي چې مسلې خیر روانې وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل، اما د مور ورځ کې چې بل اخر دغه مسلې د شي بل 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 لور ته لاړه، پرې دا شکونه ایجادي شکونه دا ایجادې چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شي چې جګړه کې تاسو برلاسه سي بل اخر مختلا شي په جګړه کې او سولې کې تاسو ګټه نه کوي.
سلامات سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد سادات له تاسو نه ډیر مننه. بل کتون کې چې سیاسي چارې ساری احمد خان مسلم را سره استډیو ته وصل دی، مسلم صاحب تاسو مونډنی څخه د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول افغانان ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو. زما په اند زما په فکر اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کومه غونډه جوړه شو هلته کومې ودا غځې چې ما د شیرا سره ورې زما په نظر خارجان هم سایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي ورمن غواړي. بل چې د قطر خبرې وي د خلیزاد او د طالبانو هلته نه افغانان ته چا وخت ورکړي نه حکومت ته ورکړي پټ خبرې وي پټ خبرې سمانه د دروازو ده شه او باید افغانانو سره شریک وي او افغانانو خبرې دي د افغانانو مشکل دي او بل هغه خلک په ور کې سوځي ټول افغانان د وربند ته دي د ورځې څو قرباني دي تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته. او بل خبره چې ډیره مهمه ده چې کرزی صبر ته د میدان را وګرځي اصل د پیډ میدان کرزی صاحب دی
مسلم صاحب که خبر نتیجه نه ورکوي که خبر نتیجه نه ورکوي یا بے پایل غونډه پات رسیږي خو خدا ده چې هغه څه مسائل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک سي ولس په تامه او ولس حق لري چې پوه شي چې په څه خبرو جنجال روان ده. ما دوی په اعلامیه کې د غصه ته اشاره و نه کړه.
ولس خدای جرګه مشوره کې د سوچ په نامه جوړ سول چې زه خپل پکښې وم څه چې ولس ویل جرګه ولې چې نو سو هغه کوم قربان اولیات ټول ضمانت اولیات د جګړې لپاره هغه وځ د بنیانو په مقابل ټول جرګې ول چې بنیان دي خوشی شي مګر قربان دي دنیا وای دي ضمانت څوک شورا امنیت دنیا دي ضمانت فکټ چی ونه سو ولس خوارانې څو قدرت لري نظر لري فقط ولز د قربانی لپاره چې بچانې مری بمباریږي کورونه چوریږي فرار کوي بهریږي ماجلتیږي ولس صدقه علاج قرار لري د ولس هیڅ شی د خوارانې نه نسته.
د قطر د پرونی غړي اعلامي په اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې مو د جګړو او سولو د هڅو په اړه واوریدل، خو اوس درته دا وایو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت کې دی او د ولایت د سفر هدف دا دی چې دغه ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. دا چې ښاغلی غنی په هرات کې څه کړي څه ویلي، زموږ خبریال را سره ټلیفون په کرخه سټډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ که هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اجنډا او د غرض د شو خبرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ولسمشر غنی هرات ته په داخلي دو سره په 201 ظفر خپل اردو کې لګلپور امنیتی چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتی وضعیت د ځوان لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. د یار د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قوماندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو لورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالۍ د پرلا پسې سقوط په پایله کې ولسی پاستون کوونکي راټول کړل تر څو د دغه ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قومندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور لاله پر افغانستان نشي واقعنیدلی. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ جوړبند او د تشدد د کمولو لپاره مذاکراتي ناسته له دوه ورځو وروسته جوړبند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپل واکمنۍ له پیل څخه یې ترجمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شریم کټوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو، هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبريال خبري اوریدي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
بله، له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې درته دوه خبرونه هم لرو. یو خبرونه داده چې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه چې د ماشومان لپاره لري. اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکو په اړه باندې ورستي جزئیات او پرمختګونه سدي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختون پیخي له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي. نن د دې پیخي د غندنې په هوډ د پیښور پریس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتونخوا خځو د سیاسي شوري غورځنګ د تحریک د دې پیخي عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه او پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې دا قضیه پر بے پری ډول وڅېړي. تفصیل په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسله علي خیر لپاره عدالت غواړي، دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیر سره زور زیاتې غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او د پاکستاني حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو خوځو د سیاسي شاوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړي او د لاریون ګډونواله جینا،
دا خو د یو سفیر لور ودا حکم یو عامه خبره نه و. دغه رقم ملونه چې دلته تر سره کیږي دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونواله قندی ساپۍ وایي د پیښې پلټنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دی، اصلي عاملین دی مخه ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټولو په مخ کې ټول افغانان ته وښودل شي چې دا څنګه د دې جلکی سره داسې ناروا چلند شوی دی او هغوی ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته د سزا او ترخوایي د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره پر ټلیفون خبري کړي او پر هغه سرګندونو یې اندېښنه خودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډیره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشی ته ویلي غیر مسلکی څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او دروانو څېړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې چې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغیز کولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بې پرې ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی د هیواد ته سفر وکړي. سلسله علی خیل د شنبې په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته وموندل شوه. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت اوس ښه دی.
د اورزګان چارواکو منله چې دغه ولایت وروستۍ ولسوالۍ د هراودې طالبانو ته پریښوده. تفصیل په دې راپور کې
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالی تیر شپه او وسلوالو طالبانو ته پریښیده. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د یادی ولسوالی څخه ټول امنیتی سرتيري په خوندې توګه راستلی دی او ولسوالی طالبانو ته پریښیده.
د شو امنیتی تدابیر په نظر کې نیولو سره زموږ هغه امنیتی پرسونل چې د دهراوت ولسوالی کې و وی په سید اول بیل کوم تلفات څخه موږ مرکز ترن کوټر انتقال کړ او دا غن ورسته په دې باندې تصمیم نیول کیږي چې دا موږ امنیتی سرتیری او کوټونه د لاشو امنیتی تدابیر په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کوم ساحو کې ځای پر ځای سي دا ورسته په ډاګه سي.
نموړی دا ونویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامی تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه. خو په سیمه کې یو شمیر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامی تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ گیزاب، چنارتو، خاص اورزګان، شهید اساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت په خلی کړی دی او ویل دی چې ټول نظامی تجهیزات د دې لاسونه تور غلی دی. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو راهیسې چار چاپیره کلاک ماسره کړی دی چې دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا 1.5 خاوره د دولت سره ده.
تاسو لا پیغامونو
نام لا رحمان يم دروزګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره پړې ته کیم او ډېره وخت د سیستم او سیاست سره کار کوم او اوس د څو میاشتې چې موږ ماشه پر سیستم او سیاست باندې پاتې یو د زموږ ماشینو بانک ته نه لیږي نو موږ د غزي راډیو د کارکونکو په ساحل کې د زموږ شخص پر مروته د تر پر ورسېږي تر روان د چارواکو ورسېږي تر څو پرې چې موږ ماشینه پر وخت جمع کړي. السلام علیکم د غزي راډیو څخه ډېره مننه. مہربانی
نوم می سید الله ستار منګل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه د ازادې رادیو پیغام په توګه مسین کې خپل پیغام پټوم او غوښتنه مې ده دا له هم خلکو څخه او په خصوصا له پکتیا والو څخه چې دوی کورونا د دینې کې او د سل ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل چې په او روغتیایي کارکوونکي دوی ته تصدیر کوي، دوی په هغې باندې عمل نه کوي. بدبختانه زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو لا هم خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې په هغه باندې عمل وکړي، تر څو له کورونا څخه دوی وسوتل شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. تر پیل پیغام مو په خدای سپارم، د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شوې، اوس هم لن خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونه غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه ورسته جو نیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه، بلکې د دب خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اگست له 15 تر 30 پورې ترسره شي. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندیدو غوښتنه کړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو باروړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. او په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د جنو ګډونوالو لوبغاړو د کوویډ ټستونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي.
د سفی ولاستانګ زینه مننه چې خبرونه یې واورول. اوس هم یو بل کورنۍ موضوع راخلو. د کونړ د سیند د چپاندکېدو له کبله په شلتن ولسوالۍ کې یو مهم پل نړیدلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې پل په نړیدو سره یې د کونړ له مرکزی سیمو سره ارتباط پرې شوی.
د شولتن ولسوالۍ ته د کونړ پر سیند جوړ شوی پل 13:30 بجې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شو او یو برخه یې اوبو ته پریوته چې له امله په زرګونو خلک ستونزو سره مخ شول. د شولتن ولسوالۍ قومي مشر ملک اول خان وایي
نو د پل له وړاندې خو زه په چالو کې به راختېدلو ټوپانو باندې بمدرګي تړلي ول، جالوانانو به جالي پورې ستلی وو، ډېر خلک هم ترې ولوېدل، جالونه سیندانه مې وړو، یو واټم پکې ولیدلی وو. د پل له خو الحمدلله په دې غټ سهولاتو موږ ته 500 خاص ساکلي دي ډېر ته استفاده کوله. نو اوس چې پل ډېر به دغه شو نو موږ ته بیا هغه ستونزې جوړې د دې نه دي چې دا جوړ نه شي نو موږ د غټ مشکل ته مخامخ یو. نو
د شولتن ولسوال حاجی عجب خان هم وایي چې پل په سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله ویجاړ شوی او ولسونه یې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
اوس هغه پل د الله فیصلې یو نعمت موږ الله راکړی وو، الله رانه واخېست. بیا به ستونزې داري چې اوس موږ مریض مثال په 10 منټه کې جلسه ته رسه او 10 منټه کې اوس هغه مریض موږ په ګنټه کې نه رسي. ولسونه ډېر سخت په دې باندې خفه دي. یار یو صاحب دونه خفه دی لکه خپل کور کې چې هغه پیدا شوی چا چا غورځولی نه دی او نه کوم چا اوته نه دی او نه کوي هېڅ شی پکې نهشته. زنده زیاتېدو ته عمله دا پل جامل شوی دی.
د شولتن ولسونه ولسوالۍ له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت د بیا رغولو غوښتنه کوي. د کونړ ولایتي مسولین بیا وایي دوی د ټولګټو وزارت سره ستونزه شریکه کړي او خپل هم هڅه کوي چې د پل بیا رغولو ته امکانات پیدا کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د اوبو زیاتوالي له امله پل تخریب شوی دی. منګ هیاتم ورلګل دا د کابل سره په تماس کې دی، فایدامې د وزارت سره نو کوشش کوو ورسو رزر چې کیږي دا پل باید بیرته ورغول شي. او
چارواکي وای د شولتن پل په 2009 زیګدیس کال کې د نړیوالو ځواکونو د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې لس باندې 100 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري. شولتن د همدې پل په وسیله د اسمار او اسداباد د لوی لارې سره تړل شوی. دا د کونړ پر سیند دوهم غټ پل دی چې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا ماتیږي. لومړی د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړی بابا پل چې د پریوتو یو لس کاله پوره شو خو چای بیا د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع درته را اخلو. انګلستان نن دوشنبه د کورونا له کبله ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړل. په دې هیواد کې د ټولو محدودیتونو لرې کول داسې مهال دی چې د کووېډ 19 د نوې ډلتا باندې د خپرېدو له کبله په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په جنوبي آسیا او شمالي افریقا کې هم د کورونا نوې بڼې د مثبتو پیښو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپور ته او په دې پروګرام پسې وروسته 19 پروګرامونه مه هیروئ چې لومړی یې د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خپرونه ده.
انګلستان نن د نږدې 18 میاشتو راهیسې د کرونا وبا په وړاندې لګیدلې ټول محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه داسې مهال لري کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن او یو بل لوړ پوړی مالی چارواکي ریشی سوناک تازه لس ورځنی قرنطین ته تللي. دا دواړه د جولای په 14 نیټه د انګلستان د روغتیا له وزیر ساجد جاوید سره مخ شوي وو. سره له دې چې ساجد جاوید د کرونا ضد واکسینو دوستنې کړي دي خو وړ مورسې د کرونا معاینه مثبت راوتلې. د محل برتانیا په ورسنی ډول تر 500 زیاتې د کرونا نوې پیخي ثبتي. دا د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې د کرونا وبا لاوش څخه لږ څه کمی دي. د برتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د کرونا د زیاتېدونکو پیخو سربیره د کاروبارونو د بیا پرانیستلو وخت راستلې ځکه چې د پوینا د برتانیا نږدې په سلو کې نوې لویانو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړی ده او په سلو کې آتش پیته یې په بشپړه توګه واکسین شوی. حکومت وایي د واکسینو په پرمختګ د کرونا وبا او پروختون کې د بسترې دوه مړینو ترمنځ تړاو مات شوه. په نور نړۍ کې بیا د کرونا ډلټا باندې خبرېدو خلک اندېښمن کړي او یو شمېر هیوادونو کې د ځینو محدودیتونو د غزیدو او یا تاسو لګول کېدو احتمال زیات کړي. د جنوبي آسیا د ځین نور هیوادونو په څیر ویتنام د محل په دې هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو له ریکارډ زیاتوالي سره مخ دی او چارواکو یې د دې هیواد په جنوبي سیمه کې د دوو اونیو په مخه بشپړ ټول بند اعلان کړی. په شمالي افریقا کې د محل تونس د خپل وګړو د شمیر په تناسب په نړۍ کې د کرونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبتوي او په افریقا کې د کرونا وبا سره تړلې تر ټولو زیاتې مړینې هم د محل په همدې هیواد کې ثبتېږي. تونس وس خپل پوز د واکسینو په کمپاین کې د امرستې لپاره ګمارلې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکو خبرداري ورکړې چې په راتلونکو میاشتو کې به هغه کسانو کې چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړې د کرونا مثبتې پیښې او لقبلې مړینې لوړې شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو اداره وایي د محل په دې هیواد کې د کرونا لقبلې په سلو کې تر 99 زیاتې مړینې او په سلو کې تر 90 زیاتې بسترې کېدنې په هغه کسانو کې دي چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړې. په متحده ایالاتونو کې د محل د واکسینو په شرایطو لپاره کسانو له درې برخو تر دوو زیاتو یې لکتر لګه د واکسینو وستن کړي او 95 سلنه بشپړ واکسین شوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه څښاک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یو کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
په پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسي د نوشابې دي ډیر زیات مضرات به زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زری خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دنو اشتها بلاکوي، نور د ډی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خلینه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې د نلارشي په مری کې یا مری کې تخریش منظر اوړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا مری ته چې نوځي مری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دی په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي، په کولمو کې ډیر ناخوالې رامنځته راوړي، خپل د کولمو او د معده تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي. داسې هم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډیر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډیر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیرې واخلي. لیکن بدبختانه بدبختانه که واړه دي که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا د ته تنده یا تږې پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې د خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخل، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسي ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دې چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتره یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دي، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جنکو بایلوبا بلا ماده ده، ګوارین دي، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړي ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن دغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زوري که په رضایي، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی متلاس ته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه، دا اوس علما او ټول په دې باندې متقاعد دي چې ما چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي ډیر په طبیعي مواد سره موږ کولای شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنگ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو، لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي بیا ورسره لږ شودې ګډې شي یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کې خو ته چې طبیعي منبع ولري نو هغه کولی شي چې ډېر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډېر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي چې هغه ډېر زیات علاوه د کافین اعتیاد آور دي، نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چی کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، حتی دم ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه بابو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي، د صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاور وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاسو خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاک لبانی تاسو څه وایي؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزا وي دي هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په غې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کېږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې دغې د هضم طریقه سری کوي، نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چرې په دې هر چیشي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی او هغه ډیر اغیزه په چو باندې لري، هم تامی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه، خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چین لري، ډېرې ناخوالې ډېرې ناپایلې شته منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي داسې بې وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. استاس باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا شی چې سخوري دا چې هر وخت په ورځ کې چې ورې وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی تقریبا یو کیلو وزن جګوري.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
غاس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ خورنو پاکله څومره پیګي
په افغانستان کې لومړنۍ خارچ جوړ شوې دی هغه د بلخ خار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د خارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنۍ خار دی بلکه چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما له خوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
پای
پیل کې د خارونو د پخواني باندې پاکله خبرې کوو، ارزښت یې څېړو او د خارونو پاکله د خلکو خوږې خاطرې هم درته وایو. له ازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د خارونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانېدلې چې خار جوړ کړي او ټولې اسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی خارونه جوړ کړل، په پایل کې له هر خار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې ورکولې. خار به د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه وو چې په ټولو خارونو کې یو خار د پلازمینه یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پوهنتونونه، ښوونځي او د ته ورته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو خارونو او ارزښت په اړه وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد و، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما له خوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپل ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي وو په دې پټیو کې، نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلا حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي. ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. ورسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمۍ او د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډیر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپېر و. د ښار او بازار حال او احوال به ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزلونه وهل، د کابل ښار ته راته او د خواښي وړ خواړه به د کابل په زاړه ښار کې د چاینکی خوړل وو.
خارون ته خو موږ سبب نسي راتللو، د سیل صفه دپاره به راتللو. کلي ولسونه یو چا به ویل که پلاني ښار لزو، ونډار دپاره به ښار راتللو. یو ځایمانې به ورنه وتلو. د پخوا به دا چینکې او دا شینه ډېر استعمالېدل، د دې به ډېر دغه نمونه به مو زه زموږ ځایونه کې چې به هم چا دا نوم یاد کړي چې هلکه پلاني ښار لزو، چې د ښار نه به چې بیا څوک لاړ پلاني ځای له لاړو، پلاني ځای کې کېناستلو، دام وکړل، دام وکړل، دا خوراکونه وکړل، دا سکاکونه وکړل، نو خل به تیشتینې باندې تاوېدل. تاو بشل ځوانه پلانې تللی وو، پلاني ښار له تللی وو، جلال آباد له تللی وو، کابل له تللی وو، یو ښار به یادو، هغه ځای له تللی وو. نو د ښاریا ته پوس به تي کوو، بیا به دغه ځای نه نور بنډار والا جوړېدل او ښاریا ول به راتلو. نو دغه حالات به ټول دغه نه زده کوو. اوس چې وګورم، اوس زړه مې ټول خپه خپه دی، د خفګان نه ډک پدې دی چې د ښارونو هغه خوند هم پاتې نه شو، هغه دوکانونه هوټل هم پاتې نه شولې. کابل ښار کې یو چینکو والا یادېده، د واحد په نامه مانی د یو ځینې تصویر ایستلی، په موږ باندې ډېر خوږ ولګېده. خو چې موږ لاړو هغه خوند نه و لکه څنګه چې خو خوندلو.
ډاکټر ګل خان چې د افغانستان ټول خاورونو ته سفر کړی وای، د نورستان د خار خکلا او ملایم هوا انسان ته ځانګړي خوشي او آرامښت وربخي.
د افغانستان خو ما کد سویم چې یو داسې خار ونی چې معنی لیدلې ټول خاورونو ته مې سفر کړی دی، خو اوس مهال خار ورته ویم خو زما چې ډیر زیات خوښیږي د نورستان د پارون خار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري، هوا او طبیعت یې هم داسې ډیر زیات ښکلی دی، ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته نشته دی. نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم، د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډیر زیات خوښیږي. خامه دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې، اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي. نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډیر ښه شوي دي، خو بعضی بدبختیگان پا کسته ده. نو اغا ناخوالی چی اغا که دیسی دیری پا امنیت پوری تراول لری چی امنیتی ستونزی دی.
پا لومرایو که ده خارونو اکثر کورونه، دوکانونه او نور ودانی لخام خختو او پختوس خجوری دل. ده پغمان او سیدون که یا جیتراب وای چی ووز خارونو دیر پرمختک کرده دی، پاخه او پا نوی بنا رقیگی.
سلرم سمته د ازار شاه زمانه و سنه 52 کې نو موږ د غریبي واسي په هغه وخت کې اول خو پیسې بيخي وینه او دچا پیسې به زندلې بیا موږ سره دوه مسران راغله وای ته په موږ ته 500 افغانۍ راکې د ازار شاه په زمانه کې ته متسکر اخلو. نو ما سره پلار یو ځل 500 د ازار شاه زمانه دایمه تر اکړه هم سکله ورک. نو وځه خیر اوسه کار دیو کوم مزګب راځي تسکره درکو موږ خار نه ولدلې چې خار ته راو د اخره د شر شر د کاری چې هغه سي خوان چې په هغه زمانه کې وو موږ ایران سپوردګار د ښار کې ورک نسو، هغه ډېر ښه وخت و، آرامي وه. نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به پر ټکلې سره پیاس پیدا سو. موږ ویل چې د دنیا کې به دین ښه نعمت بل نه وي، اوس پلاونه دي، غوښې دي، خوشحالي نسته. هغه وخت چې وو دا ملک هم ساده و، ښارونه هم ساده و. اوس خو ډېر ترخي ښارونه دي، بل منزلې دي، تعمیرونه دي، خو خلک خوشحاله نه دي. پیاده کور به و، هغه اوس په دې بل منزل کې خوندون نسته. چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای، څومره خوند به کاو چې کله به دې جاده ته راغلی او چمن حضوري به نبره تیر سولې. دا ښار سي و، دا پورته، دا جاده، دا ټول دوه منزله درې منزله کورونه دي خټو. بیا به دې څنګه کې لرګي ورکړي، هغه به خښت یک جګه کړي، یو خښت بیا به کاغذ ورکړي. په دې کې به خلک پاس ناست و، دوکانونه ساده و، اندوان به کې ناست و، سکان به و، خټو کورونه به د خټو دوکانونه وو. په دې ټول افغانستان په ښارو کې آباد ښار مزار شریف ده. چې لاړ سي ایران بس سدا اوس دا افغانستان، ولکه دي دا وایي دا افغانستان ده.
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي. د لغمان اوسیدونکو احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي ښار د پیسو ګټلو لپاره ښه ځای دی، خو دا چې ځینې کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي د ښار بڼه یې بدرنګه کړې ده. دا چې څنګه له نوموړي څخه اورو.
څوک ورته موټر وانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې توړي، څوک پانتونونو توړي، څوک مکاتبو توړي، څوک پکې دوکانداری کوي. خار خو آبادی ده. زه خپل یو موټر وانم، په خار کې می شکر الحمدلله کار جوړي، زه خپل روزګار پکې کوم، خپه کې خوشاله ما. متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي. که موټر وانی کوي به ترتیبې کوي، د خار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي. هر شی چې موټر کې زړه وغواړي، یو اوبو بوتل ده، نیک دي چې خپل جیته ورسېږي مقام ته، یو کثافت دانۍ کې واچوي، نه له شیشې نه غورځوي، که چې شی خوریم را غورځوي. ډېر دی افسوس خبره ده. د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري، څومره عزت یې ساتي، څومره ښکلا یې ورکړي. متاسفانه د موږ په کابل کې داسې خلک ستدي چې اس ښار باندې پوهېږي نه، وایي که په یو غره کې روان یم، یو دښته کې روان یم. ښار ځان ته اصول لري، پکار د پخپل اصول باندې پکې مخته ژوند وکي. دا نه د سی بس پکې روان اوسېګه چې زه روانم، نه، دلته به ارشی ته فکر کوي، به خپل فکر سره به وړاندې دي.
د افغانستان د ځینو مشهور خرونو پاکله د بغلان اوسیدونکو ولی صفای وای چې ډېر ښکلی او د ژوند اسانتیاوي پکې چمتو دي.
اکثره هوادونه ځان ته واړه لوی خرونه لري، چې افغانستان هم لکه نور هوادونه واړه او لوی ښارونه لري، لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي، خو برعکس بیا د ښار ژوند ډیر لالهانده ژوند ده. او د خار خلک د خار شور مشهور نډیر خسته نو اکثرا غواړي رخصتۍ کې ذکلو ته.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند شیبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنور کو په دې هیله چې خارونه لوی خکلی او په خاري معیار برابر جوړ شي، اوسیدونکو هم له خاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي. تربیه پر ځای کې چې یاست خوښ او آباد اوسئ.